په کابل کې د وسلوالو طالبانو د نننی برید د مړو شمیر 95 تنو ته پورته شوی او همدارنګا د ټپیانو شمیرم له 150 اوخته ده. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. او د سوریې د اپوزیسون عمده ډلوي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه واخلي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې درته هرکلی وایو. په دې خبري مجله کې د کابل نننۍ خونړۍ حمله زموږ د ټولو ریپورټونو په سر کې ده، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې د نننۍ برید د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر مړی د کابل نننۍ 14 په کلک غندل ده. او د امریکا د دفاع وزیر جماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید د شمالي کوریا د اټومي وسلې په اړه هدف منحرف نسی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح وایي چې د کابل په نننۍ برید کې لږتر لږ 95 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 1,050 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې خبري غونډې ته د کابل د نننۍ پیښې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې پیښه د یو امبولانس څخه په استفادې شوې ده. دوی وایي د دې پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي.
پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي له منځه یې ویسي، په همدغې ځای کې ځان ته چاودنه ورکوي چې له بده مرغه دونه تلفات کیږي. څلور تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه، همکاري ورسره کړې وه، دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره د تحقیقات روان دي.
وسلوالو طالبانو د دې خونړۍ برید مسؤلیت منلی دی. د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د قربانیانو ډیره برخه ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دوی وایي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او کېدای سي د تلفاتو شمېره نور هم لوړ سي. په دې سیمه کې ډېر دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې موقعیت لري. د دې پیښې په اړه نور په همدې خبري مجله کې هم اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر مړی د کابل نننۍ 14 په کلکه وغندله. له ارګ څخه په ویلامې کې د ولسمشر اشرف غني له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسنۍ تپل سوې جګړه کې بایلون کې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه د دې پیښې په اړه خوشحالي ښودلې او له افغانانو یې غوښتي چې سره یو موټی سي او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر پر خپل ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه راز په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښه په اړه وویل
نظریات مختلف است کې هر چی فشارهای نظامی در بالای طالبا و
دوی نظریات مختلف دي. هر څومره چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو پوځي فشارونه ډیریږي او هغه د جګړو په ډګرونو کې وژل کیږي، نو یو شمېر داسې خبرګون شي چې له افغان حکومت او نړیوال متحدینو سره د سولې حل لار عمومي، خو یو شمېر د نن په څیر وحشیانه حمله باندې لاس پورې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ویلامې کې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي چې هیواد یې د افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ دی او د سولهییز افغانستان لپاره به کار وکړي. دغه راز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د څانګې مسؤول بوریس جانسن پر ټویټر پاڼه لیکلې چې د کابل د نن برید ټکان ورکړی او وایي افغانان د سولې مستحق دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف له پاکستان سره په ډیپلوماټیکو اقداماتو او مذاکرو کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لپاره د افغان حکومت چمتووالی کافي نه دی او باید په دې اړه ډیر کارونه ترسره شي. سمو جغلا زدی را دیوری عراقی چارواکی وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی او لږ تر لږه اووه تنه یې وژلي دي. سیمه ییز چارواکي وایي لږ تر لږه یوولس نور په دې پیښه کې ټپیان سوي. دغه پیښه نن سوې ده. دا چارواکي زیاتوي چې په وژل سوي کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قبله ویلي چې د امریکایي ځواکونو فکر کوي چې هلته یاغیان راټول سوي دي. دوه افسرانو د نوم نشودلو په شرط رسنیو ته دا خبره وکړه. د عراق پاوز د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځوړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې د سیول او پیونګیانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې پر شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري، او زیاتوي چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون باید پوه شي چې اټومي پروګرام او توغندي یې د منلو نه دي. د خبرونو پای
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په کابل کې په جمهوریت روغتون کې نن یو درنه چاودنه شوې ده چې د ورستیو شمیرو لمخې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوي او تر 103 پیتو زیات پکې ټپیان دي. په اړه به د چارواکو تازه څرګندونه درته وړاندې کو. زموږ یو همکار روغتونونو ته تللی او هلته د روغتون کې د ټپیانو سره خبرې کړې دي. د ټپیانو له وصیت به مو هم خبر کو. په دې چې په کابل کې ولې پرله پسې دا ډول حملې کیږي او امنیتي ځواکونه یې څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، طالبان له دا ډول حملو څه غواړي، په دې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره غږیږو. زموږ یو بل خبریال تمیم مخګر په سیمه کې دی، له هغه به د سیمې د تازه وضعیت په اړه واورو. کال د دې پیښې نه وخت پاتې شو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. دوستانو ستړي مشي، کابل نن د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. وروستۍ شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 15 کسان په دغه نننۍ چاودنه کې وژل شوي دي. دا چې دقیقا چاودنه چیرې شوې ده، د تلفاتو وروستۍ شمیرې څه دي، او د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت څه وروستۍ جزئیات لري، زموږ خبریال واصل وصال هغه خبري غونډې ته ورغلی و چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاندویو او همدارنګه د افغانستان د روغتیا د وزارت ویاندویانو د نننۍ پیښې په اړه څرګندونې کړي. همدارنګه له دې وروستۍ نور معلومات هم راټول کړي. همدا اوس سره د کابل نه په تماس کې دی وصال صاحب. خبرونه ته ستړی مشي، له تا نه به واورو چې تازه جزئیات په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه څه دي.
ډیره مننه صاحب، تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، هر شیبه د مرګ شوبلې په شمیر کې بدلون تغیر راځي. هغه شیبه چې د کورنیو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کانفرنس ولته درش پېته تنه خودل شول وژل شوی او 1350 ټپیان. خو سو شبي وړاندېم چې د عامې روغتیا وزارت له ویان سره خبرې وکړي، هغه بیا ویلې چې د وژل شو شمیر 15 تر رسیدلې او د ټپیانو شمیر هم 1350 دی. یعنی هر شیبه د مرګ شوبلې په کچه کې بدلون لیدل کیږي. وروستی ارقام هم دا دی چې 95 کسان تر دې مهاله پورې وژل شوي، 1350 تنه نور هم ټپیان دي. او د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې زیاتره قربانیان ولسی وګړي دي، خو په وژل شو او ټپیانو کې امنیتي کسان هم شامل دي.
در حادثه خونین امروز به اساس آمار که نزد وزارت اعدامه موجود است، تا کنون 95 تن شهید شده و 158 تن دیگر یابسته زخم برداشته. آمار در حال تغییر هست و امکان افزایش و کاهش در میان ارقام تفکیکی وجود داره.
وصال صاحب، ما غوښتم چې دا ووایم او دا درنو پوښتم چې د پیخي د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات شته، څنګه عمله شوې ده، چیرته شوې ده، او دقیقا د پیخیز د سیمې په اړه ویل کیږي چې صدارت څلور لاري ویل کی دا وس ویل کیږي چې د نننه د روختون د جمهوریت د روختون پانګړ کې شوی په دې اړه راکراته وای.
بله ډیره زیاته مننه. همدا خبره مې کوله د افغانستان کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل چې دغه برید د یو امبولانس په وسیله ترسره شوی دی. ښاغلی رحیمی وایي دغه امبولانس د جمهوریت روغتون لانګړ نه حرکت کړی و. اول ته د جمهوریت روغتون په پارکینګ کې دغه امبولانس ولاړو، لاغه ځای حرکت وکړ کله چې د پولیسو لخوا دغه امبولانس وپیژندل شو نو ځانمرګي کس له روغتون نه بهر د صدارت سرلاري او د کورنۍ چارو وزارت ته چې کوم سره غځېدلی دی دغلته ځان ته چاودنه ورکړی ده. ښه چې د ده خبرې واورو.
پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي له منځه یې ویسي په همدغې ځای کې چې د مرغاب کوڅې خوله هم ده، په همدې ځای کې ځان ته چاودنه ورکوي چې له بده مرغه دونه تلفات کیږي. څلور تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه، همکاري ورسره کړې وه، دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره دی، امنیتي نهادو سره دی او دوی نه تحقیقات په بشپړه توګه روان دي. او
بله ښاغلی رحیمی وایي دغه څلور کسان چې نیول شوي د هغوی په اړه خو معلومات دقیق وړاندې نه کړل، خو ویل چې دغه کسانو ورسره همکاري کړې وه او دوی ورڅخه څېړنې پیل کړي دي چې وروسته به جزئیات رسنیو سره شریک شي. خو دا چې د دغه برید هدف څه و په دې اړه هم د کورنیو چارو وزارت له څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د یاد برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږل شوي برېښنالیک کې ویلي چې دغه برید د دوی له لورې ترسره شوی دی. مجاهد دا کړی چې په یاد برید کې لزګونه پولیس وژل شوی دی. بلخوا بیا ولسمشر مانی دغه برید غندلی ویلی دی چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې دوی په تحمیلي جګړه کې بایلون کړي. بل انسه
ډیره زیاته مننه واصل وصال لتا سنا پر روانو خبرونو کې بل نور همکارانو تاسو سره بیا خبرې کوو. زموږ بل همکار په کابل کې شاه محمود شینواره روختونو ته ورغلی دی او هلته یو شمیر ټپیان لنږدې کتلی دی. شینواره سبا هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې را سره دی. شمامد شینواره تاسو خو د واصل وصال معلومات واوریدل، تاسو په دې باندې څه ورزیاته وی او همدارنګه روختون ته تللی وی؟ دا راته د ټپیانو په اړه راته ووایي چې ټپیان په څه وضعیت کې دي او څه ویل.
مننه ان صاحب. وصال صاحب د نننی پیښې د تلفات او ارقام وړاندې کړل. کله چې دغه حادثه وشول وروسته موږ ایمرجنسی روغتون ته لاړو. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. اکثره هغه کسان چې د هغوی خپل خپلوان په دې پیښه کې قرباني شوي دي، د هغوی خپلوان او نږدې دوستان راغلي وو. که څه هم امنیتي ځواکونو دغه سیمه تړلې وه، تګ راتګ اجازه نه ورکوله، خو بیا هم د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. موږ هڅه وکړله چې داخل ورشو تر دغه زخمیان لنګدین او ګورو. خو دا چې شفخانه کې زخمیان ډیر زیات وو، رسنیو ته هم اجازه ورنکړله. د کابل ښار له ډیرو لرو سیمو څخه خلک ځوانان راغلي وو چې هغوی زخمیان ته وینه ورکي. چې څو تنو سره چې موږ خبرې وکړلې اکثره د ارزان قیمت او د کابل ښار د ډیرو لرو ساحونه راغلي وو. وروسته بیا د وزیر محمد اکبر خان شفخانې ته ورغلو. هلته هم یو څو تنه زخمیانو سره هم خبرې وکړلې. د هغوی د خانی د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې دوی ته په ټوله کې څلور دیش زخمیان ورول شي وو چې ځینې زخمیان چې هغوی ټپونه برسیرنو تداوی شو رسخت شوی د 1420 دی. دا ننګ دوه تنو سره چې مونږه کېدلی و خبرې په شریک وارو.
موږ به دا دونه خورده بدیم د سر کمپیوټر شتاب تو کور میکده که اگه دفعه یک رام بخیف تو کمپیوتر کفید اگه نفعیم کلی چزا سر مفتید کارده رو تختا و چیزای دیر خاک شد. او در پشت دفتر ما چی شد همینطوری اصول سرک است تا پوری سرک یک دیوال است باز دفتر ما نزدیک سرک بود. دیگه با نفهمیدیم که چه قسم شد. دیگه باز رفیقای ما داد بچه ها کشیدیم از زیر خاک و از زیر آینا و از یا دست سه چهار جای میده شده بود. سه چهار جای میده شده بود.
دیگه همکارام زخمی شده؟
در شعبی ما زیاد نفر زخمی شده بود.
اسم ما بشیر از باشنده اصلی ولایت کابل. از ساحل زایشگاه پیاده حرکت کردم به طرف چارایی صدارت. نمی وقت
یک دفعه صدای بسیار انفجار بلند گفتن که امبولانس هست، همون جفتیدیم زخمی شدیم. تعداد شهیده و زخمی هم بسیار زیاد بود. خودم هم یاد تماما وجودم زخمی چره در وجودم است، در پایم دستم تختی پشتم با غلم موگار است. دیگه ما را به شفاخانه جمهوریت انتقال دادن. از بس که تعداد مریضا و زخمی زیاد بود دوباره ما را به شفاخانه وزیر اکبرخان انتقال دادن.
ان سب یو چې لازم دی منګه هم په وزیر محمد اکبر خان شفخانه کې ولیدل د پیخي قربانیان اکثره یعنی زیاته برخه ملکی وګړي او عمل ته کاروبار خلکو چې دوی زینو دفترنو او اکثره دلته دکانونه لري په کاروبار باندې مصرف او ماشومان میرمنې هم پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه کو شمامود شنوار له تاسو نه. شمامود شنوار او چې د یو شمیر ټپیانو خبرې را سره شریکی کړي او همدارنګه د خپل سترګو لیدلې وضعیت راته وې. دوستانو موږ په روانو څو دقیقو کې په کابل کې له دوو نورو همکارانو سره مغږیږو. تمیم اخکر په چرای صدارت یا د صدارت په څلور لارې کې دی، هغه به د سیمې نه تازه حال راکوي، او همدارنګه حمید مومند د پیښې په اړه د افغان چارواکو او همدارنګه په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو عکس العملونه راسره شریکوي. خو همدا اوس راسره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد د تلیفون په تماس کې دی. مجاهد صاحب، لومړی خو ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته وایي چې په کابل کې دا یو له ډیرو خونړیو حملو نه ګڼل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې دا دویمه شدید حمله ده چې طالبان مسؤلیت پر غاړه اخلي او په کابل ښار کې کیږي. تاسو فکر باندې د دې بریدونو د زیاتېدو او د داسې خونړي او مرګونی شکل او بڼې خپلولو علت څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته. ماښام مو په خیر. د کابل په وخت کوم داسې پیچلي عملیات چې دلته کیږي، زه فکر نه کوم چې دا طالبان خو به مسؤلیت په غاړه اخلي، مګر د دې شاته هغه قوي استخباراتي کړۍ دي چې دا عملات سازماندي کوي. ځکه کوم فشارونه چې نړیوالې ټولنې په پاکستان راوړي دي، پاکستان غواړي چې دا خپل مشکلات بیرته افغانستان ته واړوي او ووایي چې ګوره موږ په دې کې اختلاف نه لرو، مګر دننه په خپل افغانستان کې دا عملات رایې کیږي. مګر د څېړنو په وخت کې څېړنې کیږي، بالاخره معلومیږي چې دا د اخوا د ډیورنډ د کرښې نه سازماندي شوي او دا عملات انجامیږي. اول خو باید دا ووایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونو کې کوم کشفي او استخباراتي بنسټونه چې دي دا د دوی ډېر ضعف ښکاره کوي.
مجاهد صاحب، ما غوښتل همدا درنه وپوښتم، په عموما د داسې حملو په وخت کې چارواکي یوه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو سیمو کې هم ټینګار کوي چې دوی وایي چې د داسې حملو مخه نه نیول کیږي، بیا د نړۍ ځینې بام نه خارونه نمونه راوړي چې په پلاني خار کې هم داسې یوه حمله وشوه، تیر کال هلته وشوه، او ګوندې داسې خلکو ته ښیي او توجیه کوي چې دا ډول حملې د مخنیوي وړ نه دي. د تاسو فکر باندې د افغانستان امنیتي استخباراتي ادارې ځینې کمزوري لري چې د هغې په رفع کولو سره دا ډول حملو مخه نیول کیدای شي؟
بدون شک چې دوی دا خبره په نورو اچي، ولې واقعیت خبره دا ده چې دا دوی خپل کمزورتیا ده. په استخباراتي بخش کې په مجموع امنیتي ملي او د تروریزم سره د تراګرۍ سره د مبارزې ریاست، د استخباراتو ریاست او په ملي دفاع وزارت کې د کشف ریاست، دا ټول ضعیف لاملونه دي چې دوی نشي کولی د دې حملو مخه ونیسي. اساسا دا ده تر هغه وخته چې استخباراتي بخشونه د موږ پیاوړي نیسي او دننه په دښمن کې نفوذ پیدا نه کړي. یو استخبارات یو مسلک دی، دته اګنتوري شبکې وایي. باید موږ هلته دننه په دښمن کې په غټو کچو باید خپل کسان ولرو چې موږ سره دا معلومات د مخیره شریک کړي او دا په نطفه کې خونسار شي. دا یو واقعیت دی چې کوم حمله چې تیاریږي، وخت د کابل ښار ته راغله تاسو نن ولیدئ چې پولیسو هغه موټر امبولانس موټر چې دا مواد پکې ځای ځای وو هغه یې ودره او بالاخره هغه ځان ته انفجار، بلکې هغه ته عرض دی، هدف دی. اما باید دا په هغه محل کې چې جوړیږي پلان کېږي هلته ځای په ځای خونسا سي راپرین ښودل سي ځان نه هغه ټوخارو ته راداخل سي. دا براتو بخ کمزورتیا ښيي.
مجاهد صاحب دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې دا اوس افغان حکومت دننه یو لړ سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، د حکومت دننه د والیانو د ارګ د دوی ترمنځ ځینې وختونه د شخړو او جنجالونو ریپورټونه دي، د احزابو ترمنځ دي، دغه د حکومت ترمنځ سیاسي ناندري څومره د پیښو د زیاتېدو سبب کیدای شي؟
په تاسف سره سی په افغانستان کې دغه هم یو غټ لامل دی. دلته ډېر لاملونه نور هم شته په حکومت کې دننه، بعضې لاملونه دي لکه په خپله د کورنیو چارو په وزارت کې تر کومه حده چې زه په جریان کې یم، امتحانونه دي د سرتیري نه نیولې تر جنراله، دا ټول په دې انتظار کې سبا به زه دې ځای نه ایسته شم او سبا به نه یم، نو دا هم لامل کېدای شي. او بل دغه سیاسي شخړې واقعا یو مشکلات دی، مشکلات په دا معنا چې دلته اتفاق وجود نشته، په سیاست کې اتفاق وجود نشته، د حکومت سره همکاري خلک نه کوي، سیاسي اعضاب د دوی سره همکاري نه کوي، هر سړی په خپل سري روان دی، قمندانان د ولایاتو حتی ګواښونه کوي چې موږ څوک نشي شته کولای، والیان ګواښونه کوي، سیاسي لانجې دي بنان، دا ټول تاثیر غورځوي په امنیت او په ثبات باندې. زه هیله مند یم چې د افغانستان ولس ټول یو اتفاق او یو اتحاد وکړي او دغه مشکلات نه افغانستان نه ووځي. دا تنها په دې باندې هم نه کېږي چې بهرنۍ دنیا موږ سره ته بېګاه کومک وکړي او موږ تیار ورته څملو او بېکاره خرو وشکوي هېڅ کار نه کوو. زه هیله مند یم چې دغه چارواکي هم لاس په کار شي، نور د خلکو اډوکو ته چاړه رسېدلې ده، خلک ډېر بې
ډوډۍ
هم نشي ورکولی، کار هم نشي ورکولی،
مننه. دا راته وایي چې په داسې یو وضعیت کې چې حکومت وخت په وخت د سولې د خبرو په اړه ټینګار کوي او بیرته یې په مقابل کې د حکومت وسلوال مخالفان دغسې خونړۍ حملې کوي چې تلفات هم زیاتره ملکي وګړي او عام خلک، د سولې راتلونکی تاسو څه ډول وینئ؟ د سولې په اړه دا خبرې چې کیږي او د سولې په اړه بحثونه چې کیږي، دې ته تاسو په دغسې یو وضعیت کې کوم نظر ګورئ؟ کلن جواب راکړئ.
لن جواب خدا دی چې سوله یعنی د چا سره سوله؟ هغه چا سره باید سوله وشي چې د افغانستان خلکو سره غواړي سوله وکړي. حکومت هم اراده نه لري او مخالفین هم اراده د سوله نه لري، اصلا اراده وجود نه لري. تاسو وګورئ حکومت هره ورځ اعلان کوي مخالفینو ته چې تاسو وسلې په ځمکه کېږدئ، د موږ اساسي قانون ومنئ، هر څه موږ درته وایو هغه ومنئ، موږ تاسو سره سوله کوو. دا خو سوله نه ده، دا په معنا د تسلیمي ده. مخالفین یو جهاد دی، یو سیستم دی، هغه 15 کاله په افغانستان نوي سرنه حکومت کړی دی او اوس هم 10 کاله 14 کاله کې عملاً جنگ کوي. نو که دا تا قانون اساسي منلی، تا ټول مشکلات یې منلی، نو دوی به جنګ ولې کوو؟ سوله په دې صورت ممکنه ده چې د افغانستان هغه بې طرفه ولس، مخور مشران، علما، جهاد علما دا پکې کینی او میانجیګري وکړي د دواړو طرفونه، هغه کسان انتخاب شي.
مننه کوم مجاهد صاحب، کور مو ودان، موږ سره وخت په کمیدو دی، ډیره زیاته مننه. دوستانو، محمد اګل مجاهد د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه چې د نننۍ پیښې په بیلابیلو اړخونو یې خپل نظر څرګندوه. تمیم اخګر د ازادي راډیو خبریال په هغه څلورلارې کې، د صدارت په څلورلارې کې دی چې نن پکې دغه خونړۍ پیښه شوې وه. اخګر صاحب، له تاسو نه به داسې په لنډو ټکو واورو چې تاسو څه تازه جزئیات لري په سیمه کې، دا اوس وضعیت څنګه دی؟ ایا ټول ټپیان له ماتو ګډو راستل شوي دي؟ سیمه وسم کلا بند ده؟ مهرباني.
بله، سلام تاسو. سیمه اوس هم کلا بند دي، امنیتي ځواکونه په ساحه کې شتون لري او تر دا اوسه پورې هم خبرسنیو ته اجازه نه دي ورکول شوي تر څو ساحې دننه ولاړ شي او تصویرونه وباسي. دلیل لکه څنګه چې دلته ځینې امنیتي کسان چې زما سره په ځواب کې وایي چې اوس هم ځینې دیوالونه چې لرول شوي دي ځینې ځایونه چې خراب شوي دي د دغه ساحې په مابین کې، اوس هم امکانات شته چې ځینې ټپي یا جسدونه دلته پراته وي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغوی د هغې ساحې نه وباسي. تر هغه ځایه پورې چې معلومېږي دا ډېر کوچني چاودنه نه و دا داسې چاودنه و چې د صحیح فوقه دیره دکانونه و رستورانتونه و ټولې خراب کړي دي، د ملانۍ مقصد دیوالې نړولي دي، او زموږ تر څنګ د مساحت امنې ځینې برخې چې هلته د پولیو واکسین او نورو واکسینونو څنګه و هغه هم چکې ورته غورځولي دي، او ډېرو کسان پکښې مرفوب راوښتي دي.
نو اخر صاحب، د تاسو هدف دا دی چې دا چاودنه داسې ښکاري چې ډیره درنه چاودنه شوې ده، ځکه دا تاسو چې کومې سیمې یادې کړې دا خو د یو بل نه په ښایسته ډیره فاصله واقع دي، دا په دې معنی چې چاودیدونکي مواد دومره زیات وو چې تر ډیر لری لری ساحو پورې ورانې او ویجاړې رامنځته کړی دی، او دغلته چې خلک وو او دغلته چې دفترونه وو ټولو کې تلفات اړولي.
تر هغه ځایه پورې چې زه تر امرجنسي صفخانې پورې ولاړم، نو ویلو شو چې تر یو کیلومترې لرې ساحو پورې دغه چاودنه له عمل شوې ده، چې د دوکانو شیشې ماتې او هماغه ځای کې چې چاودنه شوې وه هلته هم زه دپاره چې د وزارت داخلي یوه برخه وه، د جلبګز وه، د منصوبې ډېرې اداري کارونه هلته کېدل، نو همدې دپاره هلته هم راشي بیخي ډېر وو، نو هغوی دپاره
ډیر زیاته مننه اخګر صاحب، وخت را پسې را په کمیدو دی، د تاسو نه مننه کوو. پر روانه خبرونه کې به بیا زموږ همکاران در سره په تماس کې، خصوصا د دری برخې همکاران له تاسو به د سیمې تازه حال اخلي. په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر حمید مومند د پیښې په اړه په کابل کې د سیاستوالو، بهرنیو ډیپلوماټانو او همدارنګه د نورو چارواکو عکس العملونه څارلي دي، همدا اوس را سره دی. مومند صاحب، تاسو نه به واورو چې د پیښې په اړه په کابل کې په ځانګړې توګه د بیلابیلو سیاسي لورو بهرنیو ډیپلوماټانو تاثر څه دی، د هغوی عکس العمل څه دی، هغوی څه وایي په دې اړه؟
نیو رپورټونو کې هم ورته اشاره وشوه، زه به بیا هم د افغان حکومت د مشرانو او په کابل کې د ځینو سفارتونو او له هېواد بهر ځینې غبرګونونه چې ښودل شوي په هغې بعد باندې تاسو ته معلومات درکړم. د افغان حکومت مشرانو د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې غبرګون کې هوډ څرګند کړی چې د تروریزم په خلاف مبارزې ته به پرته له کوم تفکیک نه دوام ورکړي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی، په داسې حملو سره د افغانستان د ثبات او حسین په وړاندې خنډ نه شي کېدای. په بیان کې ویل شوی دی چې ولسمشر ټینګار کوي چې د نړۍ ټول هېوادونه له کوم تفکیک پرته دی د تروریزم د شومې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه وکړي، ځکه په بیان کې دې ته اشاره شوې ده چې د هېواد جمهور رئیس په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو کنفرانسونو کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې د تروریزم ګواښ اوس نړیوال شوی دی او په وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده. همداراز اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې د حمله مرتکبین به مجازات شي او پکار ده چې افغانان یو موټی توګه د تروریستانو په وړاندې ودرېږي او جدي مبارزه وکړي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر صلاحکار حنیف اتمر هم د ټویټر په پیغام کې ویلي دی چې تروریستانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکیانو په وړاندې هیڅ ډول رحم نه لري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا د تروریستانو د جنایت د دوام یوه بیلګه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز په یو بیان کې ویلي دی چې د دې حملو د غندلو تر څنګ د خپل هیواد په استازیتوب باندې دا ډاډ ورکول غواړي چې امریکا به د یو سولمن او سوکال افغانستان د رامنځته کولو لپاره د زړورو افغانانو او حکومت په خوا کې ولاړ وي. په کابل کې د هند سفارت او په ورته وخت کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په جلا جلا پیغامونو کې دا حمله خورا وحشیانه بلل ده او ویل دي چې دا ډول حمله په هیڅ صورت توجیه کېدای نه شي. په بیان کې ویل شوی دی چې د هند حکومت او خلک د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له افغانانو سره هر ډول مرسته ته چمتو دي. په کابل کې د جرمني سفارت هم د ټویټر په حمله غندلې ده او ویلې ده چې جرمني د دې حمله د قربانیانو ترڅنګ ولاړ دی. په ټویټر کې ویل شوی دی چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي آسیا او د ټولګټو هیوادونو په چارو کې مسؤول بورس جانسن بیا د ټویټر په پیغام کې ویلې دی چې د چاودنې د خبر په اورېدو ټکان خوړلې ده او د ده په وینا افغانان د سولې مستحق دي. همداراز په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه حمله غندلې ده. او د افغانانو په سره خپل غم شریکی خودل زبل ان سپتر سره پر چکم پیغامونه موږ تر رسیدل هم دومره دي. البته دغه پیغامونه لړۍ دوام لري او د هر شیبه په تیرې دو سره د نړۍ د بیلابلو هیوادونو لخوا نوی نوی پیغامونه را رسیږي.
ډیر زیاته مننه حمید مومن. قدرمنو دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري په روانه نیم ساعته خبری مجله کې زموږ همکار سلطان محمد سرور در سره دی.